السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغانستان سره د مرستې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو وړاندې شوې پریکړې لیک تصویب کړ. د افغانستان د چارو یو مخکښ څېړونکی بارنټ روبین بیا وایي د نړیوالو مرستې هغه وخت ښه اغېز لرلی شي چې نړیوال د کابل له حکومت سره په تعامل کې وي.
ټول اقتصادي سیستم، بانکي سیستم چې هیڅ سم کار نه کوي د ماتېدو په حال کې دي، او تاسو تعلیم او روغتیایي چارې او نور عامه تاسیسات تر هغو نشئ سم فعالولی تر څو له حکومت سره معامله ونه کړئ.
د افغانستان د مدني ټولنو د ګډې کاري شبکې چې پرون په کابل کې بیا د خپل فعالیت پیلېدو اعلان وکړ، مسؤلین وایي هدف یې د نړیوال ټولنې او مدني ټولنو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول دي. یو شمېر کابل ښاري
دا خلک چې فعالان د مدني دي، دغه موږ ته هېڅ کومک نه دي کړي، ټول پیسې په غارت وویل.
د کابل ښار یو اوسیدونکی و. په یوه تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې د موسیقۍ په اړه د طالبانو د حکومت دریځ ته کتنه کړې ده.
احساس چې ده د شیطان ټالۍ ده، چونکه زموږ جامعه یو مسلمانه جامعه ده، په یوه اسلامي جامعه کې همدا ضرورت ده چې څه ډول له اسلام سره برابر هغه جامعه پر مخ ولاړه شي.
ازادي رادیو دو اونیز خبرونه د خزو او اساسي بشري حقوقو د خبرونه په دوهم نیمای کې اوریدل شي. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کې په پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا خزانه وزارت اعلان وکړ چې ځانګړي جوازونه صادروي څو د ډاکټر لاسکه چې یو شمېر نړیوال مرستې افغانستان ته واستول شي. د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر حکومت د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر د سیمې ته د ورتګ مخه نیولې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي راتلونکي 2023 کال باید په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا مخه ونیول شي. بشپړ خبرونه. د امریکا خزانه وزارت اعلان وکړ چې ځانګړي جوازونه صادروي څو دا ډاکټر لاسکه چې یو شمېر نړیوال مرستې افغانستان ته چې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی واستول شي. د متحدو ایالاتونو خزانه وزارت پرون وویل دا جوازونه به د متحدو ایالاتونو حکومت او نړیوالو سازمانونو تر لار پرانیزي چې د افغانستان دننه فعالیت وکړي او د بندیزونو سربیره له خلکو سره مرستې وکړي. د دې جوازونو له مخې بهر میشتي افغانان د حوالې له لارې خپلو کورنیو ته چې په افغانستان کې ژوند کوي پیسې استولی شي. د خزانې وزارت مرستیال والي اډیمیو په یو بیان کې وویل موږ ژمنو چې د افغانستان د خلکو ملاتړ وکړو، خو له بده مرغه د افغانستان اقتصاد له سخت ګواښ سره مخامخ دی. مخکې تر دې چې طالبان د اګست په 15مه کابل ونیسي، د افغانستان د حکومت اتیا په سلو کې بودیجه نړیوالې ټولنې ته میلوله، او د راپورونو له مخې سږ کال به د افغانستان بودیجه 30% ټیټه شي چې له دې سره به بشري بحران نور هم ژور شي. د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې د کورونا 1 میلیون ډوز واکسین افغانستان ته واستوي. اسوشیټد پرس خبری آژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا وایي چې د متحدو ایالاتونو حکومت پلان لري چې د واکسین د مرسته پر راتلونکو اونیو کې له افغانستان سره وکړي چې له دې سره به د امریکا له لوري د کورونا ټول مرسته شوی واکسین 4,300,000 ډوزو ته ورسیږي. وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولی دی، د کورونا وبا د مثبتو پیښو او تلفاتو منظمې شمېرې نه خپرېږي، خو روغتیایي چارواکي په دې باور دي چې لا هم کورونا په افغانستان کې ډېر خپره ده او هره ورځ خلک پرې اخته کېږي. له 19 کلنو د کم عمره کرکټ اسیایي جام لوبې نن په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. د دې جام په ترڅ کې نن 3 لوبې کېږي. افغانستان له پاکستان سره، متحده عربي امارات له هند سره، او بنګلادیش له نیپال سره مسابقې لري. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله دې جام ته چمتو ده.
د افغانستان 19 کلن څخه کم عمره لوبډله نن د پاکستان د 19 کلن څخه کم عمره لوبډلې پر وړاندې په آسیا جام کې خپله لومړۍ لوبه ترسره کوي. پرون هم افغان کرکټ 19 کلن لوبډلې دغه سیالۍ لپاره تمرینات ترسره کړي او له کابله دغه سیالۍ لپاره د بشپړ چمتووالي سره تللې ده. انشاءالله چې په ټوله کې به په آسیا جام کې افغان 19 کلن لوبډله ښه وځلېږي.
په دې ورځنیو سیالیو کې اته ټیمونو برخه اخیستې ده. افغانستان، پاکستان، هند، بنګلاديش او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري. د دوی ترڅنګ د کوربه هیواد متحده عربي امارات، کویت او نیپال ټیمونه دي چې تر اوسه د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړیتوب نه دی ترلاسه کړی. دا لوبې به د دسمبر تر 31 دوام وکړي. د کورمیش په قومونو اعتراضي پرلت وهلی. د منګلو، خروټو، زدرانو، مقبلو، غلزیو او زازیو قومونو د ټل او پړچنار لار بند کړې ده. دوی د یو شمېر قومي تړونونو د پلي کېدو تر څنګ دا غوښتنه لري چې له افغانستان سره د ترانزیتي لارې پرانستل شي. د پرلت وهونکو یو مشر ملک منور خان ازادي راډیو ته وویل
دا روډ به د هغه پورې بند وي چې د موږ کومې جایزې مطالبې کړي دي چې څو پورې دا نه وي منلې شوي. موږ به انشاءالله هغه پورې دا روډ کې احتجاج دا جاري وي.
د کورمې د شپږو قومونو اعتراض نږدې میاشت مخکې پیل شوی و، خو کله چې د دوی غوښتنې ونه منل شوې دا اعتراضونه پسې پراخ شول او د پاکستان حکومت اوس هم اوس ویلي چې خبرې به ورسره وکړي. حکومت پاکستان تر واک لاندې کشمیر ته د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر د ورتګ مخه نیولې ده. په کشمیر کې حکومت پرون په یو بیان کې وویل چې منظور پښتون د دریو میاشتو په مخه کشمیر ته نشي داخلېدلی او په عامو غونډو کې خبرې نشي کولی. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د پښتنو د بشري حقونو لپاره مبارزه کوي او ادعا کوي چې په زرګونو پښتانه د پاکستان د استخباراتي ادارو له لورې تری تم شوي دي. پروسه کال په دسمبر کې د بلوچستان حکومت هم د منظور پښتین پر ورتګ بندیز لګولی و. د مارچ په میاشت کې بیا چارواکو دې ته پرې نه خو چې د سیاسي مشر اسد خان اڅکزي د ویر په مراسمو کې برخه واخلي. له 2003 کال را په دې خوا د پاکستان د پوځ د عملیاتو په ترڅ کې په زرګونو پښتانه وژل شوي دي او په میلیونونو مجبوره شوي چې خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډې وکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي چې راتلونکي 2023 کال باید په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا مخه ونیول شي. تدروس ادهانوم ګبریسوس پرون په جنیوا کې وویل دا هیله د روان کال پر بنسټ دته پیدا شوې ده.
موږ چې کله شاته 2023 ته ګورو نو موږ ته د هیلې ډېر علتونه راکوي. ساینس دا هیله د واکسین په بڼه راکړه چې پرته له څه شکه چې دا کال یې د ډېرو ژوند وژغوره.
ښاغلی ګبریسوس په ورته وخت کې انتقاد وکړ چې کورونا واکسین په نړۍ کې په سم ډول نه دی ویشل شوی او پکار ده چې په هیوادونو کې دا واکسین په مساوي ډول توزیع شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په تیر یو کال کې کووید 19 ناروغي په نړۍ کې د 3.5 میلیون انسانانو ژوند اخیستی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي ودا او نور خبرونه به هم ولولي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی راپورته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغانستان سره د مرستې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو وړاندې شوې پریکړې لیک تصویب کړ. د امنیت شورا 15 دایمي غړو او 10 غیر دایمي غړو په یو خلو دا ومنله چې له افغانانو سره د بشري مرستې وشي. ملګري ملتونه په داسې حال کې دا پریکړه کوي چې د طالبانو د رژیم د کابینې یو شمېر غړي لا هم د ملګرو ملتونو په تور لست کې داخلي. جزئیات احمد چبر پر راپور کې.
د ملګرو ملتو امنیت شورا افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو لپاره پریکړه لیک تصویب کړ. دا پریکړه لیک په داسې وخت کې تصویب شوې ده چې افغانستان د بشري بحران په درشل کې دی. امنیت شورا پرون په یو خپل د پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې راغلي دي چې د پیسو د ورکړې اجازه ورکوي. همدارس له نورو مالی او اقتصادي سرچینو څخه د استفادې مخه نه نیسي. د مالونو د چمتو کولو په وخت د مرستو په خاطر د ضروري خدماتو د برابرولو او د داسې فعالیتونو حمایت کوي. فرانس پرسرشان سرګندوي چې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د امنیت شورا د پریکړې هرکلی کړی دی او وایي چې دا به د افغانستان د اقتصادي وضعیت سره مرسته وکړي. بارنی تروبین د افغانستان او جنوبی اسیا د چارو متخصص چې وخت افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سلاکار هم وو په دې نظر دی چې اخیسمنې مرستې هغه وخت کېدای شي چې په کابل کې یو حکومت وي او له هغه سره نړیوال په ارتباط کې وي. شغلی روبین تیره شپه په ټویټر کې تر دې نوم لاندې څرنګه په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین مخه نیولی شو بحث کې دا هم وویل چې د افغانستان اقتصاد له ماتېدو سره مخامخ دی.
ټول اقتصادي سیستم، بانکي سیستم چې هیڅ سم کار نه کوي د ماتېدو په حال کې دي. د ملکي خدماتو چارې د لمنځه تلو په حال کې دي او تاسو تعلیم او روغتیايي چارې او نور عامه تاسیسات تر هغو نشي سم فعالولی چې ترڅو حکومت سره معامله ونه کړي، ځکه چې حکومت دا چارې چمتو کوي او تاسو تعلیم، روغتیا او دې ته ورته چارې د غیر دولتي مؤسسو له لوري نشي فعالولی.
د اګست له 15مې چې طالبانو کابل نیولی دی، نړیوالې ټولنې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او پر دې وسلوالو غږ کوي چې یو پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي او د ټولو افغانانو اساسي بشري حقونه رعایت کړي. یو شمیر مهمو مرستندویانو خپلې مرستې له افغانستان سره بندي کړې او د افغانستان د مرکزي بانک اساري زیرمې کنګل کړې دي. د ملګرو ملتونو پریکړه کوي چې د بشري مرستو پریښودل په افغانستان کې د بنیادي بشري اړتیاو ملاتړ کوي او د له هغو بندیزونو څخه سرغړونه نه ده چې له طالبانو سره په مربوطو کسانو لګول شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان د تیرې اونۍ د سروې له مخې 98% افغانان په افغانستان کې بشپړ خوراک نه کوي او په هرو لسو کورنیو کې و کورنۍ خواړه قرض کوي، چې له دې سره دوی نور هم د بېوزلۍ په لور درومي. د خوراکي او سون موادو او نورو بنیادي شیانو بیې زیات شوې دي چې ډېر خلک یې د اخیستو توان نه لري او د افغانۍ د ارزښت له کمېدو سره پر خلکو فشار نور هم زیات شوی دی. د رواني میاشتې په پیل کې نړیوال بانک وویل چې مرستندویانو موافقه کړې ده چې هغه 280 میلیونه ډالر چې افغانستان ته ځانګړې شوي وي او د طالبانو د رژیم په خاطر کنګل شوي وي په افغانستان کې دوو مرستندویو مؤسسو ته ورکړي چې د بشري بحران مخه پرې ونیسي. جاپان هم روانه اونۍ له افغانستان سره د شاوخوا 100 میلیونه ډالرو مرستو ژمنه وکړه، خو ویې ویل چې دا پیسې به د نړیوالو مرستندویو مؤسسو لخوا وویشل شي، نه د طالبانو له لارې.
و امرودل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغانستان سره د مرستې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو وړاندې شوی پریکړه لیک په یوه خوله تصویب کړ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې پریکړې هرکلی کړی او په یوه ټویټ کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غوڅ اکثریت 2015 پریکړه لیک تصویب کړ چې د متحدو ایالاتونو لخوا مسوده جوړه شوې او مخه د افغانانو د لومړنیو اړتیاو لپاره د پراخ ملاتړ برابرول دي. د دې په وینا په یوه خوله د نړیوال ټولنې پیغام څرګند دی، موږ د افغانانو په ملاتړ کې یو موټی یو. د سپینې ماڼۍ ویاند جنسا کیم پرون په یو ټویټ کې له افغانانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو د دوام لپاره د خزانې وزارت د نورو اقداماتو په اړه ویلي چې متحده ایالات له افغانستان سره د بشري مرستو ستر مرستندوی دی او دا واضح ده چې موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري ابو بخید ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستيال رمز الکباروف هم په یو ټویټ کې د امریکا د جوازونو د صادرولو هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې سره به د بشري مرستو کچه پراخه او د اساسي بشري اړتیاو لپاره کولو سره مرسته وشي او هغه به هم داشان د قانون دي حاکمیت، بشري حقوقو او د اساسي ازادیو ملاتړ وکړي. هغه ویلي له هر دو افغانانو یو عاجل مرستو ته اړتیا لري. په عین حال کې د افغانستان د مدني ټولنو د ګډې کاري شبکې چې پرون په کابل کې بیا د خپل فعالیت د پیلېدو اعلان وکړ، مسؤلین وایي هدف یې د نړیوالې ټولنې او مدني ټولنو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول او له افغانانو سره د مرستو پر بهیر څارنه ده. خو یو شمېر کابل ښاریان بیا د دغو ټولنو د فعالیت په اړه بېلابېل نظرونه لري. ځینې ورته د شک په سترګه ګوري او وایي په تېر حکومت کې فعالیتونه اغېزمن نه و، خو ځینې نورې بیا ګټور بولي. نور حال په دې رپورټ کې.
سیف الله په کابل کې د سړک غاړې یو پلورونکی دی چې په افغانستان کې د مدني ټولنو نه ښه خاطره نه لري. دای وایي د تیرو کلونو تجربې ښودلې چې د دا شان بنسټونو مسؤلین ډېر کله د خپلو شخصي ګټو لپاره فعالیت کوي او د بېوزله خلکو د ژوند د سمون لپاره ګټور نه دي تمام شوي. سیف الله ازادي راډیو ته وویل
وسم امداغه کار میکره دا خلک چې فعالان د مدني دي دغه موږ ته هیڅ کومک نه دي کړی. ټول پیسې په غارت ویل او ځانم په تختر خیر خلاص دا جامع مدني دا خبرې ټول هغه انجوګان دي چې خپل کومکونه ځان ته به وکړي.
خو د کابل ښار بل اوسیدونکي لطیفه تر یو حده د مدني ټولنو له فعالیته راضي ده او وایي د حکومت تر څنګ د دا شان بنسټونو شتون اړین دی.
زه فکر کوم چې د دې نهادونو شتون د عدالتخواهي او د خلک د غږ جګرونو لپاره ډېره مهمه ده. زما په نظر باندې کچیر ته دنه هدون موجود وي نو بخوي او د خلک د غږ جګول لپاره د کومک رسول لپاره او د ستونزې حل کول لپاره ډیر مهمه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د مدني ټولنو ګډې کاری شبکې د موجودیت اعلان وکړ. د افغانستان د عدالت غوښتنې بنسټ مشر او د دغې نوې جوړې شوې شبکې غړي محمد ادریس همت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مدني ټولنو ګډه کاری شبکه چې نن یې د تاسیس لومړۍ ورځ وه او د مطبوعاتي کنفرانس له لارې د موجودیت اعلان وکړ، اساسي موخه په افغانستان کې د مدني ټولنو انسجام، د نړیوالو مرستو جلبول، دغه راز نړیواله ډوکسي د افغانستان د خلکو د حقوقو د ساتنې په پار، بله موخه دا ده چې د افغانستان د خلکو شتمني چې په نړیوال بانک کې را دغه آزاد شي او په افغانستان لګول شوي تحریمونه یا بندیزونه لري کړي.
ښاغلی همت وایي د افغانستان د عدالت غوښتنې ټولنې په ګډون د اکبر مؤسسه، د افغانستان د ځوانانو د خدمتونو رسونې ټولنه، د غشان ودان مؤسسه او په ټوله کې د افغانستان شاوخوا شپږ سوه بنسټونه او مؤسسې د دغه شبکې غړیتوب لري. د دغه شبکې غړي وایي چې په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو له امله ډیری هغه مدني فعالین چې په هیواد کې دننه فعالیت کوه اوس یې هیواد پریښی او دوی وغوښتل چې دا تشه ډکه کړي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د مدني فعالیتونو لپاره د زمينه ورته برابره او د مدني فعالینو د خوندیتوب په برخه کې د ورسره همکاري وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه او د دغه شبکې د جوړېدو په تړاو د طالبانو د حکومت د وایندویانو نظر هم ولرو، خو ښاغلي ذبیح الله مجاهد او بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو د موږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. په تیرو شلو کلونو کې زیاتې مدني ټولنې جوړې او فعالیت یې درلود، که څه هم دغو بنسټونو او ټولنو په هیواد کې د فساد په برخه کې د مبارزې، خلکو ته د مرستو رسونې او په ځینو نورو برخو کې ښې لاسته راوړنې درلودې، خو بیا هم په ځینو مواردو کې د دغو ټولنو د کارونو د څرنګوالي په اړه نیوکې هم سوي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. وړاندې په یو تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې د موسیقۍ په اړه د طالبانو د حکومت دریسته کتنه کړې، خو اوس یو نړیواله موضوع. د بلغاریا صدر اعظم او دفاع وزیر دغه هیواد ته د ناتو د ځواکونو د احتمالي استولو په ارتباط څرګندونې کړې. د ځینو راپورونو له مخې ویل کېږي دا ځواکونه د اوکراین پولې ته د لسګونو زره روسي عسکرو په ځواب کې ښایي ځای په ځای شي. بلغاریا چې د پخواني شوروي اتحاد په وخت د وارسا تړون یا وارسا پکت غړې وه، په 2004 کال کې د ناتو غړې شوه. تفصیل په دې راپور کې.
د بلغاریا صدر اعظم کریل پیتکوف وایي د اوکراین له پولو سره نشتې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په غبرګون کې نه له ناټو غوښتي دي چې بلغاریا ته ځواکونه ولیږي او نه هم په دې برخه کې کومه پریکړه کړې ده. پیتکوف دا خبرې پرون وروسته تر دې وکړې چې د بلغاریا دفاع وزیر سټیفان یانیف وویل چې په بلغاریا کې د ناټو د اضافي ځواکونو ځای پر ځای کېدل نه د بلغاریا په ګټه دي، نه هم د بلغاریا د متحدانو په ګټه. پیتکوف پرون په پلازمینه سوفیا کې خبریالانو ته وویل پر دې موضوع نه د وزیرانو په شورا کې بحث شوی دی او نه هم دا مسله د ناټو له شریکانو سره مطرح شوې ده او دفاع وزیر خپل شخصي نظر څرګند کړی دی. دا خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې استخباراتي راپورونه څرګندوي چې روسیې له اوکراین سره خپلو ختیځو پولو ته نږدې 1,00,000 محارب سرتیري راوستي دي او واشنګټن وایي کېدای شي چې دا راتلونکې میاشت پر اوکراین د برید پیلامه وي. روسیه دا ردوي چې د حملې پلان لري او ادعا کوي چې اوکراین او ناټو پارونکي هڅې کوي. ماسکو غواړي چې اوکراین د ناټو غړیتوب ترلاسه نه کړي او دې ته اندېښنه لري. په بلغاریا کې د ناټو ځواکونو د احتمالي ځای پر ځای کېدو په تړاو د بلغاریا صدر اعظم پیکوف وایي چې هیواد به د اروپایي ټولنې او ناټو د فعال غړي په توګه پاتې شي او د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په څېر پرېکړې به په همغږۍ کې شي. صدر اعظم پیتکوف زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې او ناټو د ختیځ بلاک د امنیت په ارتباط به تر وسه وسه له ډیپلوماتیکو لارو او سوله ییزو هلو ځلو استفاده کوي. د بلغاریا دفاع وزیر یانیف د سیشنبې په ورځ په فیسبوک کې لیکلي وو چې پر بیلابیلو لارو له ناټو سره خبرې شوې دي چې په دې کې په بلغاریا او ګاونډي رومانیا کې د ناټو د ځواکونو د زیاتېدو ستراتیژي هم شامله ده.
Every society's idea of human rights and women's rights are different.
د افغان جنود د زده کړو په اړه د عمران خان ورستي څرګندونه. د دې خبرو داسې و انګیرل سو چې د نجونو د زده کړو مخنیوي د افغانانو له کلتور سره تړاو لري. د دې اونۍ په نور بستې خپرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبه په ورځ له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه له آزادي رادیو.
د روان خبرونه په دوهم نیمه کې د آزادي رادیو دوونیزي خبرونه خبريږي د خزو لپاره ځانګړي خبرونه او اساسي بشري حقوقو. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت وایي په اسلام کې د موسیقي اوریدل او تری خوند اخیستل جواز نه لري او خلکو ته سپارښتنه کوي چې تری ډډه وکړي. یو شمیر موسیقي پوهان بیا وایي طالبان غواړي د اسلامي متنونو په استناد په افغانستان کې پر موسیقي او هنر محدودیتونه ولګوي. په دې راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د موسیقي برخلیک او سندرغاړو وضعیت کتنه شوې ده.
د موسیقي د هنر په اړه د طالبانو او خلکو خبرګون. طالبان وایي موسیقي د اسلامي احکامو خلاف ده او په اسلامي ټولنه کې اوریدل او تری خوند اخیستل هم ناروا دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت چارواکي خلکو ته سپارښتنه کوي چې باید د موسیقي لاوریدو ډډه وکړي. د دغه وزارت ویان حاکف مهاجر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
الجرس و مزامیر و شیطان ساس چه دا دا شیطان تالی دا نو چون که زموږ جامعه یا مسلمان جامعه دا پی و اسلامی جامعه که ام دا ضرورت دا چه چه داول لیسلام سارا برابر آغا جامعه پر مخ اولاد شی نو دا دا اسلام اصل دا اسلام حکم دا
دا په داسې حال کې ده چې د اداګانو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څو ورځې وروسته د یو محلي سندرغاړي فواد اندرابي غږ د هغه په وزلو چپ کړل سه. د ښاغلي اندرابي د کورنۍ غړي ادا کوي او وایي چې د نوموړي د وزلو عاملین طالبان دي او زیاتوي چې تر اوسه یې قاتلین نه دي نیول سوي او آزاد ګرځي. دا د فواد اندرابی دیوی سندری مطلع ده چې زوی جواد آزادی رادیو ته راسته ولیده. جواد وایی د پلار دا سندره له نورو هغو ډیره خوښه ده او له پلار یې ورته پاتې یادګارونه یوازې د هغه همدغه سندرې دي. د نوموړي په خبره پلار یې ولسی شخصیت او سندرغاړی و او په تیرو دوو لسیزو کې هیڅ ډول سیاسي او پوځي فعالیت نه و ترسره کړی. جواد اندرابی د طالبانو له لوري د پلار د وزیر کېدو ادعا داسې بیانوي:
یوازینی لامل یې همدا و چې هغه سندرغاړی و او د اندراب په اړه یې یو شعر ویلی و. البته یوازې د اندراب په اړه نه، بلکې د ټول افغانستان په اړه یې سندرې ویلي. د هغو سندرو له امله یې وواژه چې ته ولې د اندراب په اړه سندرې وایي.
اندراب د افغانستان د بغلان ولایت یو ولسوالۍ ده چې د دغه محلي سندرغاړي فواد اندرابي استوګنځای و. د یادونې وړ ده چې د طالبانو په لاس د افغانستان د سقوط مخکې له همدغه ځایه د افغانستان د شمالي سیمو ځینو خلکو د طالبانو پر وړاندې مقاومت پیل کړی و، خو معلومه نه ده چې موضوع به له دې قضیې سره تړاو ولري او کنه. خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د طالبانو لخوا د فواد اندرابي د وزلو اهدار
دا حاشیه خبری سمینه دی. موږ نه د سندرغاړي په جرم څوک وژلی او نه هم څوک دا ډول واقعیت ثابتولی شي، او دا جزئیات له واقعیت لري دي. زه نه پوهیږم څه پیښ شوي، خو زموږ مجاهدین هیڅکله داسې ډول کړنه نه ترسره کوي.
اداګانې موجود دي چې له دې پیښې وروسته یو بدخشانی ځوان هم بیا د موسیقي د اوریدو له امله د طالبانو د دغه باور قرباني سه. دا ځوان 19 کلن وحید الله د بدخشان ولایت د شکاشم ولسوالۍ د زرګرانو کلی اوسیدونکی و او د ښوونځي له فارغېدو وروسته ټاکل سوی و چې کابل پوهنتون ته ولاړ سي. خپلوان یې ادعا کوي چې هغه د روان کال د لړم میاشتې په 11 نیټه د طالبانو له لوري هغه مهال هدف وګرځېده چې په موبایل کې د وصل سوي غوږۍ له لارې سندرې اوري. د وحید الله پلار ادا کوي چې زوی له غرمې وروسته له کوره ووت او همدا چې طالبان یې له موبایل او غوږۍ سره ویني شخړه رامنځته کیږي او طالبان وحید الله په ډزو وسني.
هغو کسانو بیا ځان په ګوتو ورنه کړ او منکر شول. په داسې حال کې چې د کلي ټولو خلکو لیدلی وو، یو بل زوی مې هم هغوی په خپلو سترګو لیدلی وو.
خود طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد دایدا هم ردوی او وای چې طالبانو د موسیقي د اوریدو لامل کوم څوک نه دی وځلای. د طالبانو له واکمنې دوه وړاندې د موسیقي ټولنې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې فعالیت درلود او د موسیقي د هنر د پیوړي کولو د اکاډمیو ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سندرغاړو دفترونه او د موسیقي د آلو د پلور دوکانونه پرانیستي وو. خلکو به هم په عمومي ځایونو کې سندرې اوریدلې او ورنه به خوند اخیسته او سندرغاړو هم د هنري کارونو ترڅنګ د خلکو د خوښیو په محفلونو کې سندرې ویلې. هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال په افغانستان کې د موسیقي او هغو سندرغاړو د برخلیک په اړه هم چې مخکې د دولت په چوکاټ کې فعالیت درلود وپوښتو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. خو وړاندې نوموړي ویلي وو چې د دغه وزارت د موسیقي په اډانه کې به د موسیقي د تولید ریاست بیرته خپل فعالیت پیل کړي، خو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې اوس لپاره به ترانې تولیدیږي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره اوس د خوښیو په محفلونو کې هم د سندرو او موسیقي د اورېدو حق نه لري، خو په یو شمېر مواردو کې بیا لیدل کېږي چې ځینې طالبان له دا شنکړنو هم محروم نه دي. دا دوه هغه ویډیوګانې دي چې د افغانستان د مشهور سندرغاړو میر مفتون او سلام مفتون چې په دې وروستیو کې په خواله رسنیو خبري سوي دي چې دغه دوه سندرغاړي د یو طالب د کوزدې په مراسمو کې د موسیقي له ځینو آلو سره سندرې وایي. میر مفتون او سلام مفتون په بدخشان ولایت کې اوسیږي. که څه هم هڅه مو وکړه له میر مفتون سره خبرې وکړو خو ونه توانیدو. هغه په دغه ویډیوګانو کې د یو طالب د کوزدې د مراسمو یادونه کړې ده، خو عبدالسلام مفتون ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس هم د خوښۍ په مراسمو کې له دف سره سندرې وایي.
هیڅ ستونزه او کومه خبره نه وه، فقط هم غوښتل چې په خپله خوښه د مبارکۍ پیغام ووایو. موږ ته هیڅ ستونزه یا کومه خبره یا جنجال نه دی پېښ شوی.
میر مفتون تر دې وړاندې په یوټیوب کې یو ویډیو خپره کړې وه چې پکې ویل سوي وه چې کله له تاجکستان څخه د طالبانو له راتګ وروسته راستون سه د طالبانو د یو ځایي قومندان لخوا ورته ښه راغلاست ویل سوی او دوی ورسره هیڅ کار نه لري. رابعه احمدی بیا چې 25 کلنه ناوې ده په تخار ولایت کې د طالبانو له راتګ وروسته یې واده وکړ. د رابعې په واده کې نه تالار و او نه هم سندرغاړي، خو دوی په هغه کور کې چې د واده مراسم یې پکې نیولي وه په نسبتا چیټ غږ موسیقي غږوله چې د رابعې په خبره د طالبانو لخوا د دوی د خوښۍ مخه ونیول سوه. رابعې ازادي راډیو ته وویل
که ته هم د دایک یا میوزیک غږون که دستگاه غږ ډېر اوچت نه و، آن تر دې چې کوڅه کې تیریدونکو خلکو ته یې لا مزاحمت نه کوه. خو بیا هم طالبان دوه ځلې په ډېر حساس وخت کې یو ځلې له آرایشګاه څخه راغلی وم او دویم ځلې په سپین لباس کې راغلی وم. دواړه ځلې دوی راغلل او په ډېر شدت یې دروازه وټکوله او زما د خاوند ورور یې ووهل چې تاسو ولې موسیقي غږوئ. هغه ورته ویل چې دا واده دی، خو دوی ویل چې واده دې هم وي موسیقي به نه غږوئ.
د موسیقۍ له هنر سره د طالبانو څو ډوله چلند پراخ غبرګونونه راپارولي دي. له بلې خوا په افغانستان کې دوه ښځې چې ویل کېږي خویندې دي د اعتراض په دود د چادرې په اغوستلو په ټولنیزو شبکو کې په مستعارو نومونو سره ګډې زمزمې کوي. پېژندل سوی افغان سندرغاړی آرش بارز وایي کله چې هم د موسیقۍ خبره رامنځته سوې طالبانو له بنسټه حرامه بللې ده. ښاغلي بارز ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې د طالبانو دا ډول خبرګون سم ونه باله. افغان سندرغاړي آریانا سعید چې د طالبانو له راتګ سره یې د نورو هنرمندانو په څیر له افغانستان نه وتلو ته اړ سوه، طالبانو ته په خطاب کې یو البوم خپور کړی دی. خو له دې ټولو سره سره تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغاني موسیقۍ د راتلونکي په اړه کوم روښانه انځور نه لیدل کېږي.
په افغانستان کې د موسیقي د برخلیک په اړه مو د ازادي راډیو تفصیلي راپور واورید. په همدې سره له خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د ښځو لپاره او د اساسي بشري حقونو خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا خزانه وزارت اعلان وکړ چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د ګړندي کېدو لپاره جوازونه صادروي. د دې وزارت په وینا دا جوازونه به د متحدو ایالاتونو حکومت او نړیوالو سازمانونو ته لار پرانیزي چې د افغانستان دننه فعالیت وکړي او د بندیزونو سربیره له خلکو سره مرستې وکړي. د دې جوازونو له مخې بهر میشتي افغانان د حوالې له لارې خپلو کورنیو ته چې په افغانستان کې ژوند کوي پیسې استولی شي. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي د کورونا 1 میلیون ډوز نور واکسین افغانستان ته ورکړي. په دې سره به د امریکا له لوري د کورونا ټول مرسته شوی واکسین 4 میلیونه 3 لکه ډوزو ته ورسیږي. له 19 کلونو د کم عمره کرکټ آسیایي جام لوبې نن په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. د دې جام په ترڅ کې نن 3 لوبې کېږي. افغانستان له پاکستان سره، متحده عربي امارات له هند سره او بنګلادیش له نیپال سره مسابقې لري. د کورمې شپږ قومونو اعتراضي پرلت وهلی. د منګلو، خروټو، زدرانو، مقبلو، غلزیو او زازیو قومونو د ټل او پړه چنار لاره بنده کړې ده. دوی د یو شمېر قومي تړونونو د پلي کېدو تر څنګ دا غوښتنه لري چې له افغانستان سره د ترانزیتي لارې پرانستل شي. د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر حکومت دې سیمې ته د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر د ورتګ مخه نیولې ده. په کشمیر کې حکومت پرون په یو بیان کې وویل منظور پښتین د 3 میاشتو په مخه کشمیر ته نشي داخلېدلی او په عامو غونډو کې خبرې نشي کولی. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي راتلونکي 2022 کال باید په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا مخه ونیول شي. تدروس ادهانوم ګبروسس پرون په جنیوا کې وویل دا هیله د روان کال پر بنسټ دته پیدا شوې ده. کوم غوښتنې دې دی او نور خبرونو تفصیل بیا ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. نور د راپورونو مطلب د خبرې دوه لپاره وخت نه لرو خو د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه خبرې دوه ته چمتو دي. په پیل کې د خزر لپاره ځانګړي خبرونه.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدر من دوستانو، د نشي توکو پر ضد د مبارزې د ادارې په خاني کارکونکو وایي چې په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه وګړي معتاد دي. البته دا شمیره ده چې د طالبانو له واکمنۍ نه مخکې په رسمي بڼه ثبت شوې وه. د اوس لپاره دقیق ارقام نشته، خو طالبانو هغه معتادین له لارو او کوڅو څخه ټول کړي کومو به چې عامو خلکو ته مزاحمت کوه. په نشي مواد روغ دي خو تر یو حده روغتونونو او نورو پوښلو ځایونو ته ولېږدول شول. خو خبر یاست چې د نشیانو کورنۍ په تیرې بیا میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي.
هم چې کور ته راشي جنگ را سره کوي. خپل د کور خرچ هم په ما باندې دی، د کور کرام په ما باندې ده، قیچي باندې وهل یو من دا لاس مې وسایبي دی.
افغانستان کې د میشتو باورونو لمخې کورنۍ ته نفقه برابرول د نارینه و مسولیت دی، ځکه په اکثره لرو پرتو سیمو کې ښځې له سواد او کوم بل ځانګړي مهارت څخه بې برخې دي. کله چې میړه په نشو اخته شي بیا نشي کوی چې د ځان، میرمنې او بچو لپاره ډوډۍ پیدا کړي، نو د کورنۍ د لګښتونو دروند پیټي د ښځو په اوږو بار شي. له یوې خوا نیستۍ او نادارۍ، لبل لوری بیا موتاد سړی سره په لوی غم اوختی وي. د کابل اوسیدونکې نرګس ته چې د 5 ماشومانو ساتنه ور په غاړه ده، وایي میړی بد ملګرو په نشه اخته کړ.
خراب انډیوالان سره کېنستو چې دا موتاد شو. اول خو د 12 کاله کېږي چې دا مواد مخدر ته مخه کړه. هم چې کور ته راشي جنگ را سره کوي، پیسې را نه اخلي. پلم چې زه کار ته راځم از ما سودا کور ته چې ماشومان سره مې جنگ ونه کی.
نرګس وایي د خپلو وړو ماشومانو لپاره د موتاد سړی هر ډول ظلم ته غاړه ږدي. وهل ټکول تیروي، لودې تندې درد رنځ په پټه خلص غمي. میړه یې ورته وایي که دته د نشه یي موادو د اخیستلو لپاره پیسې پیدا نه کړي، بچي ورنه اخلي، دا د پلار کور ته لیږي.
هر شی چې مخې ته پروت وي په هماغې باندې ګزار کوي. دا باندې د خپلو اولادونو د خاطره مې ناست یم چې ماشومان مې بې مکتب او بې دغه پاتې کېږي. ډېره مې تهدیده، هر وخت تهدیده کړې یم، خو زه د خپلو ماشومانو د خاطره وال تکول مې تیر کړي دي. نیمه وخت زه خو دغه کار کوم، وایي چې خوشحاله کینه که نه خوشحاله دي، هر طرف ته چې ځي وایي لاړه شه. بچیان مې ښایي چې نه زما تا خو د پلار د کور نه نه دي راوړي، ماشومان خو زما دي ستا خو نه. دغسې ځان غلی نیسم او هلته کول تیروم، ماشومان مې زه نه پرېږدم چې داسې پلار سره زندګي وکړي.
یو خو هغه کسان وي چې وروسته په نشو اخته شي، خو ځینې کورنۍ بیا سره له دې چې پوهیږي چې زوی معتاد دی، د دې لپاره چې ځان ورنه خلاص کړي واده ورته کوي. په دې ډول خپل ټول مسؤلیت د یوې مېرمنې په اوږو باروي. د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې په نشه یي موادو اخته کس ته واده کول یا لور ورکول له جلۍ سره لوی ظلم دی.
زما په نظر لومړی هغه کورنۍ چې غواړي خپلې لونې واده کړي، لومړی باید په دې ځان ډاډه کړي چې خپله لور چې چاته ورکوي هغه باید معتاد ونه اوسي. دا د دې ستونزې تر ټولو هغه اساسي د حل لاره کیدلی شي. معتادین اس د دې وړتیا نه لري چې واده وکړي او یا د کورنۍ مسؤلیت ورته ور په غاړه شي.
د نشه یي سړي میرمن او ماشومان په ټولنه کې هم د خلکو سپکې سپورې اوري. دومره په ټیټه سترګه ورته کتل کیږي لکه دوی چې د کورنۍ نارینه معتاد کړی وي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ټولنې دا ډول چلند په نشو د اخته کس میرمن او ماشومان ان په ځان باندې بې باور کړي. دوی فکر کوي چې یو بیکاره او اضافه وګړی دی.
امن محیط او د والدینو مثبت کړه وړه مخامخ د کوچنیانو او ماشومانو پر افکارو او استعدادونو باندې مثبت اغېز لري. د معتاد پر کورنۍ د معتاد شتون خورا مخربې اغېزې لري. اول د ناهیلۍ احساس، یو میرمن او کوچنی کېدای شي چې د یو ناهیلۍ احساس وکړي په ټولنه کې، په خپل کورنۍ کې د نورو غړو سره ځان ناهیلۍ وښیي. دوم، ځان تر ټولو ټیټ بلل په ټولنه کې، په کورنۍ کې د معتاد کورنۍ او د معتاد البته ماشومان ځان تر ټولنې ټیټ بلي. داسې د خجالت او شرمندګۍ احساس، ډېر کله معتاد انسان میرمن او ماشومان ځان خجل او شرمنده احساسي، ځکه د پلار په دغه ټیټ کار چې دوی بوختي په دغه ځان شرمنده احساسي. څلورم، د معتاد کورنۍ د غړو تر مابنځ اصلا د صمیمانه اړیکو پر ځای یو خصمانه اړیکې لرل، دغه یو لوی بحران او ناورین دی. د کورنۍ امن او ثبات د معتاد کس په شتون لمنځه ځي. مهم هغه د باورونو کموالی دی. پله په کورنۍ کې او په ټولنه کې د دوی ترمنځ د باورونو نشتون دی. پله په معتاد کس هم څوک باور نه کوي. ټولنه، خپلوان د دوی سره داسې اړیکې نه پالي، ځکه یو واهمه ورسره چې مبادا زموږ د کورنۍ کم غړي د په دې باندې ککړ نه سي. ډېر کله یې موږ وینو په ټولنه کې په غلاو باندې روږدي، یو د ناامنۍ احساس کوي. نو دغه ټوله کس را ټول کړو، د یو معتاد کس د ټولنې تر مابینځ او د کورنۍ تر مابینځ خورا یو بحراني حالت دی.
د دوست په خبره د معتاد پر میرمنې او ماشومانو له رواني اړخه هم لوی بوج وي. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسۍ استاد شرف الدین عظیمي وایي کله چې د انسان روان تر فشار لاندې وي، د ژوند ټولې چارې ګډې وډې شي. دا چې معتاد وګړی خپلې میرمنې سره د ښو اړیکو پر ځای تاوتریخوالی کوي، په دې کار سره بې شمېره رواني زیانونه ور اړوي.
عاطفي اړیکې کاملا صدمه ویني، ځینې ذهني ستونزې پیدا کیږي، ځینې سوالونه پیدا کیږي. دا هغه څه دي چې ګډ ژوند په اصطلاح په ملا کې ماتوي. بل مورد چې ډېر مهم ده، هغه ټولنیزې اړیکې دي. هر هغه میرمنه چې د یو معتاد میرمنه ده، هغه آرامش، هغه احساس او هغه رابط چې پخوای لرلې یا پخوای درلودلې نورو خلکو سره، نورې نشي ساتلی. یعنی یو معتاد کورنۍ له ذهني اړخه، له عاطفي اړخه، له جنسي اړخه، له ټولنیز اړخه او په ټوله کې د یوې کورنۍ یا د ګډ ژوند په برید ډېر سخت او شدید اغیز او تاثیرات پر باسم.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد ډاکټر زرغونه زیور لټولو کسانو څخه د کار او کسب زمينه برابرول شي غواړي چې د موتاد کاس د کورنۍ غړو ته د کار ورکړي. امدار از له حکومت څخه هم تمه لري چې په نشه د اخته کس درملنه وکړي او اولادونو ته د ډوډۍ پیدا کولو اسانتیاوې برابرې کړي. د مخدره موادو قاچاقبرانو ته هم وایي چې که چیرې د نشه یي توکو لیږد را لیږد بند نه کړي نو خپل اولادونه هم ورباندې اخته کیدلی شي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې وایي چې معتاد له ځان سره ټوله کورنۍ د بربادۍ پلوری بیایی.
مشکل داره چه دوی دا فامیلی ندی، دوی بچیان دی، دوی دا تعلیم، دا درس، دا نفقه. خصوصا دست دیر خلق دی چه کورونو که میرمن سواد نلری، تعلیم نلری. داغه مثلا پینزه شپاگ و بچیان کور که لری. آقا بچیان خواه دا نفقه غوری اختا. میرمن بی سواد دا کار نلری. چه شه او که؟
دوی پیو بلا دنیا که دی مسئولیت احساس نکه بیا چه کور ترسی. لچار چلان نیرو توایا
ذهنی مشکل ولری او دا محتاط شی بیا خود دوی عقل و فکرم کار نکی بیا چه کار دراشی بیا خشوناتی دایی چه پزورا مثلا اتا کوشش که چه میرمونی بندی دا فشار وای چه دوی تا داقد نشه ای مواد پیسی پیدا کی او آقا ور کی که اتا دوسی خلق هم مالی دلی دی چه مخبل مایین دی بانده فشارا چه چه مات پیسی را که او مجبور دی اغا مجبوره ای من دقل تزمان پا دی دقبلا که دوی منزل که دو زامن یو طول دوالا موتاتو بس مور بانده بی فشارا چه اول چزر که و پیسی را که چه منگه و بی آقی بیچارا بسه که اول مجبوریت نبی که نور سنو پیسی بی پیدا نکر آقی غریبا خو زره خسا و آقی بیچارا والا خپلا ما تا قصا و کرد والا تلا می خرسا کرد مجبوری ما یاد کچی و بیشرمی که بیایی که و حال که اتا شیشه ما تا ایده قد دالی جونو شیشه ما تا کرده
تاسو علت سگرنه ایچی بدی ورسته او که والی آقا کسان جب نشو باندی روک دیدیش میری زیاد سد
سو کالا مثلا پنزوش پیت کالا مخی آقی وقتی تقایی رویونو چارس فو شاید باندی چوک نو مانا باندیم نو پویده لویس نم وو اصلا سالویخ پانزوش کاله چه دا جنگون دی وطن تر آقلن دقه شاید سر خلق دقه شو دده نمخ که مانگه نپویده چه دا چی شایدی دقه دده کار کله چه که گی دا لکه پخوا دا شاید نو یو دواتو پارا با کچا یو چه ککنار کرده نور دسه مسائل نو چه افابدیکی دی جورشی و دا اسی مواد مخدر را تولید که چه دخل کرده د ټولنې د بدبختۍ باعث وګرځي.
هغه کسان چې د نشه یي موادو کارکیل کوي څه فکر کوي ډاکټر صاحب؟ آیا داسې ورځ به رانسي چې خپله هم داسې یو زیان وکړي چې بیا په خپل کار باندې پښیمانه وي؟
متل موږ لرو وایي چې هر عمل خپل عکس العمل لري. دوی چې دا کاروبار کوي البته د مفادو دپاره د ګټې دپاره د پیسو دپاره د دغه تجارتي مسایلو دپاره چې دوی ته په دغه لاره کې هغه راځي یو مفاد براشي پیسې به پیدا کړي ګټه به وکړي په میلیونونو پیسې به دوی لاسته ورشي. داسې یو وخت به راشي چې د دوی خپل اولادونه به په دغه مرض باندې ځکه چې په یو ځای کې چې هغه کاروبار کېږي حتما هغه تربیه هم هغوی نه اخلي بالاخره به په نشه یي توکو باندې عادت شي روږد بشي. څنګه د وکرل هماغسې به ورېبي د ده بچي چې په دغه مرض بیا اخته وي او د باندې په سرکونو یا په دیرانونو کې پراته یي او سرونه یې ببر او په بده ورځ پراته یي آیا دی به خپله بیا رنځ نه وړي؟ خامخا به دی به په ټولنه کې ناارامه پاتې وي. کله د ده په خپل سر باندې راشي بیا به دی پوهېږي چې د ما څه بد کار کړی دی چې حالت ته زما بچي را ورسېدل.
له دولت نه د تاسو غوښتنه څه ده چې هغو کسانو ته چې معتاد دي دوی طبعا په کور کې میرمنې لري بچي لري اوس خو نارینه معتاد سوي دي د میرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه ووزي یا د اقل د سبا او د بېګا یو مړې ډوډۍ ولري؟
د دوی وظیفه همدا ده منظم پروګرام ولري چې د دې ښځو مثلا بچی دي او ماشومان دي دوی به تعلیم ته ضرورت لري تربیې ته ضرورت لري او په څنګ کې د ټولو نه مهمه دا ده چې د هغوی د ولګې او د بېدستۍ غم باید وکړي. پروژې په شکل یاد یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلال نفقه ځان ته لاسته راوړي او هم هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دې نه پاتې نه شي.
موږ د موتاد وګړي د کورنۍ اقتصادي ستونزې د طالبانو له مرستیال ویاند احمد الله وسیق سره شریکې کړې. نوموړی وایي
په لومړي سر کې دغه معتادین یا په مخدره موادو باندې روږدي کسان هغوی له سړکونو څخه او له نورو پارکونو د ځایونو څخه راغونډ شوي دي او هغه ځایونه ته وړل شوي دي چې د دوی علاج وسي او معالجه یې وسي او له هغه وروسته بیرته دوی د دې جوګه سي چې د خپل کورنۍ د احتیاجاتو د پوره کولو دپاره کار وکړي، روزګار وکړي. او د دې تر څنګ د کورنۍ دپاره ځینې داسې برنامې شته، مؤسسات شته چې له هغوی سره موږ په تماس کې یو، کوشش کوو چې بیرته دغه مؤسسات خپل هغه برنامې و حرفوي کورسونه درسونه پیل کې سي په کلو باندو کې په خوادي تر سره کول ترسو زنانه هم کولای سي دغه حرفوي درسونه کې برخه واخی او لا غیلار څخه به د خپل کورنۍ احتیاجات پوره کړي. موږ زیات کوشش کوو چې په دې عرصه کې ډیر زیات خدمت وکړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې نشه د ځان، ښځې، اولادونو او ټولنې بربادي ده. د کورنۍ غړي له دې زهرو څخه وژغوري تر څو ځان، میرمن او بچو ته لوی سرخوږی نشي. موږ د تاسو د اړیکو په تمه یو. له موږ سره تماس ونیسئ او د خبرونې د لا ښه والي لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ. د واټس اپ شمیره ده 00420224 41 601. تربیه فرضی کې چی است؟ الله مو مال او ملګری.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې ښه راغلاست وایو. خپلې پوښتنې به پیل کړو. ډېره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوي دي؟ مهرباني که تاسو راته واضح کړئ.
د تاسو د سوال په جواب کې باید ووایم د افغانستان د اساسي قانون د 3 مادې پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعات ورکړ شوی ده او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطي او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکړي او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرضی صاحب رازو د اسلام د نظر به وڅېړو چې اسلام د زده کړې په حق البته څه دلایل لري او څه ویل شوی دی په اسلام کې؟
د اسلام له نظره غوښ غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونه باندې او یو حدیث باندې خبر وکړم چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو دې خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام للوست خشرو کرده. دوهم آیت ده قرآن عظیم الشان آغا ده چه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی اسلام پا دی بانده تاکید کهی چه حقا کسان چه لیک الوست ازده کرده، حقوی ده حقا چه سره چه لیک الوست ازده ندی دوی سره برابر ندی. آغا چه چه پوهاوی لری، آغا چه چه پوهاوی نلری دوی سره برابر ندی. دا دوهمه آیات. او دریمه موضوع هغه حدیث چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې بعض محدثینو وایي چې مسلمان هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیتونه او یو حدیث پر روښنايي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره خ علی کړل لري او په دې باندې حکم کړی دی، په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلی دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې او کولای شي چې نور ته د روښنايي لاره وروخی.
فرضیه حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه مساعده کړي؟
په نړۍ کې حکومتونه، خاصه هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیرو لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي، هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني. او که نړۍ سره ژوند غواړي باید هغه بین المللي حقوق یا هغه بین المللي قواعد چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکړي، چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاو لري هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روښنايي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي. او هغه هوادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغوی مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي. او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دي.
سره له دې چې فرضیه سپتا سي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي، همدارنګه په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډیر تاکید شوی ده، نو ولې بیا په ځینو مواردو کې د ذکر د پاره خان جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي ذکر ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډیر لاملونه لري، خو کولای شو اوس وخت کې په ډیر لاندې وایو چې یو خو هغه هوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه هوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکي هغوی د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطح باندې هغه هوادونه محکومی. دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي، اسلامی دینی قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي، د دوی پر اساس باید خپل چلند نظم کړي او ټول وګړو ته، ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي، د تعلیم د زده کړې حق باید ورکړي.
همدارنګه رازو کورنۍ او ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه برابر کړي.
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعد پرانه کې او هم د اخلاقي په اخلاقي حکمونو پرانه کې یا اخلاقي قواعد او یا اخلاقي ژوند پرانه کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کی، زمینه برابر کی، دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ هغوی ته ابتدایي او اساسي تعلیمات او حق ور برابر کړي. که دوی دې حق ته توجه ونه کړي نو کېدای شي چې یو نیمګړې یا ناقص جامعه ترینې جوړ شي او په آینده کې د یو کشور د یو هیواد په سطحه ناورینونه رامنځته کړي او ډیری انسانانو د دې له وجې نه متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لري مهرباني درنو دوستانه ته.
زما پیغام ټولو افغانانو ته او په نړۍ کې ټولو انسانانو ته دا دی چې راځي چې د دې اساسي بین المللي اسلامي ملي اخلاقي مهم ته توجه وکړو او خپل اولادونه په هر شي وچ کېږي. کېدای شي چې ځینې حکومتونه ځینې حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي، خو موږ او تاسې کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمینه مساعده کو چې ترسو چې په آینده کې موږ او تاسې داسې انسانان په دې ځمکې کې ونه لرو چې هغوی د لیک لوست نه محروم وي.
ډېره زیاته مننه کور ودان فرزي صاحب، ډېره زیاته مننه.